دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس غنی به بل میاشت امریکا ته د سفر په لړ کې د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پوروشنکو د روسیې د مخالف رهبر بوریس نیموتسوف وژلغندلی دی او د امریکا کانګرس د ملي امنیت د وزارت دپاره د یوې هفتې بودیجه تصویب کړې ده. درنو اوریدونکو، هیله ده چې روغ او خوشحاله اوسئ. لږ وروسته په راپورټونو علاوه د شعر او موسیقي پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دی، تاسو سره راسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خانم او حسی برکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله په راتلونکي میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره ملاقات وکړي. جمهور رئیس غنی دا بلنه هم منلې ده چې د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی به په داسې حال کې دغه وینا وکړي چې جمهور رئیس اوباما په دې غور کوي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر سوکه کړي او کنه. سپینه ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله به د مارچ په 24 امریکا ته په سفر راسي. دا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته واشنگټن ته د دې مشرانو لومړنی سفر بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس وویل چې جمهور رئیس غنی به د امریکایي چارواکو سره د امنیت، اقتصادي ودې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی به په کمپ ډیوډ کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات وکړي او د مارچ په 25 به کانګرس ته وینا وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې سید الله مشهور پر رئیس خدایداد نن اعدام شو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نطاق حسیب الله صدیقی د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې سید الله مشهور پر رئیس خدایداد نن د شنبې په ورځ په 11 بجو د سرخی پر په زندان کې اعدام شو. رئیس خدایداد په افغانستان کې د سړي تختونې د بانډونو په ډله کې تر ټولو د خطرناکې ډلې مشر و. د ملي امنیت ریاست د سید الله خدایداد د نیول کېدو په وخت کې ویلي و چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې هغه تر ټولو لوی جنایتکار و. خبریالانو ته اجازه نه وه چې د رئیس خدایداد د محاکمې جریان وګوري، مګر مدافع وکیل لاره، خو هغه په بند کې د خپل ځان د دفاع لپاره فعالیت کړی و. دا لا څرګندونه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی څه وخت رئیس خدایداد اعدام لاسلیک کړی دی.
د افغانستان حکومت د واورو د شهیدو په پیښو کې د مړو او زخمیانو د کورنیو سره د خواخوږۍ دپاره درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د رپورټونو د قرار یوازې د پنجشیر په ولایت کې د واورو د شهیدو په پیښو کې 178 کس مړه شوي دي. د واورو د شهیدو په پیښو کې د مړو او زخمیانو د کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو دپاره د افغانستان د حکومت د درې ورځني ماتم د اعلان تر څنګ د مرستې رسولو مامورین وایي چې نن د شنبې په ورځ د بندو لارو د بیرته پرانیستلو کار هم پیل شوی دی. د طبیعي پیښو سره د مبارزې د عالي کمیسیون د مرستو منتظم ویس احمد برمک د امریکا غږ ته له پنجشیر نه په ټلیفون کې وویل چې نن د بدخشان او پنجشیر په ولایتونو کې له مرکزونو نه ولسوالیو ته د غځېدلو لارو د بیرته پرانیستلو کار پیل شوی دی. همداشان ښاغلي برمک وویل چې زیانمن شویو سیمو ته په الوتکو کې طبي ټیمونه او درمل هم استول شوي دي، او هم په یو شمېر هغو سیمو کې چې پرې زیاتې واورې اورېدلې دي د هوا نه خواړه او کمپلې اچول شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې په پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، ننګرهار او د تخار په ولایتونو کې 213 کسه پکې مړه شول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په داسې حال کې چې د اوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو ویل بلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د اوربند رعایت نه کوي. د اوکراین مقاماتو په تیرو درې ورځو کې په اول ځل د درې عسکرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د اوکراین جمهور رئیس پرون ویل چې د روسیې په ملاتړ روسیې پلوه بلتون غوښتونکي یاغیان د اوربند تړون چې د دې میاشتې په سر کې لاسلیک شوی دی تر پښو لاندې کوي. د اوکراین د پاوز نطاق ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې په بیلو جګړو کې درې تنه اوکراینی عسکر وژل شوي دي او 8 تنه زخمي شوي دي. دا سرغړونې د اوربان سستوالی ښیي. خاغری پروشنکو ویل چې که ضرورت پیښ شي پاوز چمتو دی چې خپلې درنې وسلې بیرته د جنگ لومړۍ جبهې ته ولیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمیونړي خبرونه ته ادامه ورکو. د یوکراین جمهور رئیس پیترو پوروشنکو د روسیې د مخالف رهبر بوریس نیموتسوف وژل کېدل وغندل. د میچوف د خلکو نه غوښتي وای چې په یوکرين کې د جنگ له امله د روسیې د جمهور رئیس پوتین په ضد احتجاج وکړي او له دې غوښتنې وروسته ووژل شو. ښاغلی پوروشنکو چې نن یې وینا کړې ده، نمیتسوف یې د اوکراین او روسیې ترمنځ ارتباط د ټینګولو شخص وباله. د وژل کېدو نه څو ساعته مخکې نمیتسوف د روسیې راډیو ایکو ماسکو سره په خبرو کې د ماسکو د خلکو نه وغوښتل چې د یکشنبې په ورځ د پوتین په ضد د مخالفینو سره غونډې کې برخه واخلي. همدغه راز د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د نمیتسوف په وژلو ډېر په قهر شوی دی. هغه نمیتسوف د ډیموکراسۍ مدافع وباله.
د مصر یوې محکمې فلسطیني ګروپ حماس یو تروریستي سازمان بللی دی، وایي چې د مصر د سینا په ټاپو کې په ولسي خلکو او د مصر په امنیتي قواوو دواړو باندې حمله کوي. د محکمې دغه حکم مصر د حماس نه چې یو ځلې د حکومت سره د اخوان المسلمین د حکومت او پخواني جمهور رئیس محمد مرسي سره چې په 2013 کال کې له قدرت نه لرې کړی شو ښې اړیکې درلودې لا جدا کوي. محکمه ویل داسې اسناد لري چې دا ثابتوي چې اخوان المسلمین په امنیتي قواو حمله کوي. د دې حکم نه مخکې د جنوري په میاشت کې د قاهره محکمې د حماس د نظامی څنګې د بندیدو حکم کړی وو. حماس د محکمې د نننی حکم په حق لا بیان خپور کړی دی. دغه حکم خطرناک بللی دی او وایي دا په خپل په فلسطینیانو باندې یو حمله ده.
د بوکو حرام وسله والو د نایجیریا د بورنو یاله د وکلی په بازار کې لسکونه سوداګر وژلې دي. دا خبر د نایجیریا امنیتي منابعو ورکړی دی. دا پرونی حمله چې په میونیک کې د بورنو د یاله د پایتخت می د ګوري نه 15 کیلومتر لیرې بازار کې وسوه په 15 میاشتو کې دویمه حمله ده چې کیږي. دغه بازار د چې د هفتې په اخیر کې وي د لیرو او شاوخوا ځایونو نه سلګونه خلک ورځي او خپل زراعتي تولیدات او د مالدارۍ محصولات خرڅوي. د بوکو حرام وسلوال په موټرو او موټرسایکلو کې ورغلل او په بازار کې یې په خلکو حمله وکړه. دا خبره یو سوداګر وکړه. دغه سوداګر وایي چې یو روان موټر ته یې ځان ورواچوي او له دې حملې نه یې ځان بچ کړي. دغه سوداګر ویلي دي چې زیاتره خلک د بوکو حرام د وسلوالو په ډزو کې ولګېدل.
امریکا او کیوبا وایي په واشنگتن کې د خبرو په دویم دور کې پرمختګ شوه دی. دغه دواړو خواوو پرون د دې د پاره سره وکتل چې په واشنگتن او هوانا کې د خپل سفارتونو د پرانستلو امکانات وسیړي. 50 کال کېږي چې د دې ملکونو د حکومتونو روابط شلېدلې دي. ویل کېږي چې دا خبرې به چې مشري خارجه وزیر جان کیری کوي ډېرې ګټورې وي او د اپریل په میاشت کې به په پاناما کې د امریکا د عالي غونډې په وخت کې په واشنگتن او هوانا کې د سفارتونو پرانستل شي. دا خبرې د جمهور رئیس اوباما د هغه ابتکار په لړ کې روانې دي چې په کیوبا باندې د تجارتي بندیز د ختمولو لپاره شوې ده. کیوبا د پرونی مجلس نه مخکې وویل چې د سفارت پرانستل په دې پورې تړلې دي چې امریکا کیوبا د خارجه وزارت د هغو هیوادونو د لیست نه وباسي چې د ټیرریزم سپانسر دولتونه بلل کیږي. امریکا او کیوبا تیر میاشت په هوانا کې د اړیکو د بیرته برقرارولو لپاره غونډې پیل کړې دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې د لایبیریا د مشرانو زیار وسته. د ایبولا مرض لایبیریا سخت ځپلې وه. جمهور رئیس اوباما یو ځل بیا د لایبیریا سره د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د نورو مرستو ژمنه کړې او وی ویل چې د دوی وظیفه لا تر اوسه پورې نه ده بشپړه سوې، بلکې د لایبیریا په ګاونډیو ملکونو کې هم باید دغه مرض همدغه راز مخنیوی وسي. د لایبیریا جمهور رئیس ایلن جانسن سرلیف پرون په سپینو مڼۍ کې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره وکتل. د امریکا د مرستو مننه وکړه. وی ویل چې امریکا تل د لایبیریا سره مرسته کړې ده، خو جمهور رئیس سرلیف ویل په سیمه کې چې دا مرض په نورو هیوادونو کې موجود وي نو لایبیریا به تل د دې مرض سره لاس او ګریوان وي.
او ټاکل شوی دی چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په راتلونکې میاشت کې په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما سره ملاقات وکړي. جمهور رئیس غنی دا بلنه هم منلې ده چې د کانګرس د دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړي. جمهور رئیس غنی به په داسې حال کې دغه وینا وکړي چې جمهور رئیس اوباما په دې غور کوي چې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د ایستلو بهیر سوکه کی او کنه. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ وویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ په 23 امریکا ته په سفر راشي. دا په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدو وروسته واشنگتن ته د دې مشرانو لومړنی سفر بلل کیږي. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنست وویل چې جمهور رئیس غنی به د امریکایي چارواکو سره د امنیت، اقتصادي انکشاف او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په مسلو خبرې وکړي. جمهور رئیس غنی به په کم دی وید کې د امریکا د بارنیو چارو د وزیر جان کیری سره هم ملاقات